داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د امنیتي وضعې څارلو او د هندي مهاجرو ګوند یا متحده قومي غورځنګ له مشرانو سره د خبرو لپاره د دوشنبې په ورځ کراچۍ ته تللی. په داسې حال کې چې د هرې ورځې په تېرېدو سره په سیمه کې امنیتي ستونزې او وژنې مخ په ډېرېدو دي، د پولیسو یو مشر افسر افنان میمن وایي د نورو بدو پیښو د مخنیوي لپاره یو شمېر اضافي سرتېري د ښار په بېلابېلو برخو کې ځای پر ځای کړي. په دغو پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد مو کارنده هڅې پیل کړي. په دې لړ کې مونږ په یو شمېر سیمو کې پراخ تصفیهوي عملیات هم ترسره کړل. په ټولو هغو سیمو کې چې د تورنو او یا مشکوکو کسانو د موجودیت راپورونه مو ترلاسه کړي ول، دغه عملیات ترسره شوي او تر هغې به جاري وي تر څو چې ټول مجرمین نه وي نیول شوي. همداشان له دغو پیښو څخه د مخنیوي لپاره مو یو شمېر اضافي سرتېري ځای پر ځای کړي او زه مطمئن یم چې ډېر زر به د دغې لړۍ په مخنیوي کې بریالي شو. د سند کورنیو چارو وزیر ذوالفقار مرزا د دغه ښار په یو شمېر ناامنه سیمو کې تر نامعلومې مودې د ګرځند بندیز خبر ورکړ. بلخوا د هندي مهاجرو ګوند د چهارشنبې په ورځ ماتم او د ښاري ترانسپورت اتحادیې په ټول ښار کې کار بندیز اعلان کړی. د هدفي وژنو لړۍ چې له ډېرو کلونو راهیسې په دغه ښار کې روانه ده، که څه هم تر اوسه هیچا د هغو مسؤلیت نه دی منلی، خو هر ځل عوامي نېشنل ګوند او د هندي مهاجرو غورځنګ یا ایم کیو ایم یو بل په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړي. د دغو بریدونو نوې لړۍ وروسته تر هغې توده شوه چې وړمه ورځ د سند په ایالتي اسامبله کې د ایم کیو ایم ډلې د وژل شوي غړي رضا حیدر د تشې څوکۍ لپاره ټاکنې پیلې دي. نوموړی تېره میاشت د ناڅرګندو وسلوالو په برید کې وژل شوی و. د امنیتي مسؤلینو په وینا دغه لړۍ چې د کراچۍ په اورنګي ټاون، بلدیه ټاون، بنارس، لی مارکیټ او یو شمېر نورو سیمو کې د شنبې په ورځ پیل شوې په وقفیز ډول روانې دي او د ځاني زیان تر څنګ یې یو لړ مالي زیانونه هم اړولي. په دغو سیمو کې یو شمېر موټر او هوټلونه هم سوځول شوي، خو چارواکي ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو د ښار په ټولو ناامنه سیمو کې نوي امنیتي پوستې او کمربندونه جوړ کړي څو د لا نورې مرګ ژوبلې مخه ونیسي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لس بجې او څلور دېرش دقیقې دي تر یولسو بجو چې د دې ساعت خپرونه سرته رسي چې د کور کلي او ګوړې اچار ونیس پروګرامونه لرو. لومړی هم د کور کلي پروګرام چې فرشتې مرسل چمتو کړی دی.
کور کلی
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو ستړي مشي، د کور کلی خبرونه کې د ګروي کورونو او لدې عمله خلکو ته د پیدا شو ستونزو په اړه غږیږو.
کورې مانا وخت څخه بیرته خپل کورې و پیسې مینځل وخت چې خدای ځان پر هغه خپل ځلمي نه کار اخلي.
ورپسې تمثیلي ټوټه هم چمتو شوې، زما فرشتي مرسال ملتیا وکړي. افغانستان ډیر خلک شخصي کورونه نه لري. هغه ویل دي چې د ژوند کولو لپاره کور په کرایه یا ګرا ونیسي. په دوی کې ډیر کسان د دې لپاره د کور ګروي تزرخ کوي چې پیسې یې امانت وساتل شي، خو ځینې وخت به داسې ستونزو سره مخ کیږي چې د کور د ګروي پیسې بیرته نشي اخیستی. په دې اکله وروسته خبرې کوو. په پیل کې د سترې محکمې د اسنادو او وثائقو عمومي رئیس مصطفی بارکزای په خپله د ګرو په اړه معلومات راکوي.
ګرو دا اصلا په شریعت کې جواز نه لري، اصلا هغه شرعي استهلاد دی. کار بی وفا دی، بی جایزی دی. دا په فقه کې راغلی دی، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دې لپاره چې خلکو د روزمره مسائلو باندې ستونزه پیدا نشي نو دغه ته مشروعیت ورکړی دی. هغه په دې اساس دی چې یو څوک پیسې ضرورت لري، یعنی قرض حسن څوک نه ورکوي، دغسې خپل پیسې چاته نه ورکوي، یو کور لري یا مځکه لري، وایي دغه ستا سره دی، دا پیسې ماته دوغونده راکه. اما وخت و میعاد شرعن هم باید تعین نه وي. دا بی جایزي دا معنی لري چې هر وخت دا سړی حاضر سو چې پیسې ورکړي دا باید کور ورته تسلیم کی.
د چې څه وخت د کور ګراول ستونزې پیدا کوي، د وردګو ولایت اوسیدونکی حکیم وایي چې که د کور له خاوند نه پرته بل څوک کور ګراو کړي نو ډېرې لانجې رامنځته کیږي.
فرض مثال یو نفر د کور ګریوی په $1,500 یا $1,500 یا $5,000 بیا مغه نفر چې د کور ګراو کړای دا د کور بل چته ګراووي. کله چې د کور اصلي مالک راشي د دوه نفر سره چې دغه دوام نفر د کور ګراو کړای دا د دوه سره فلانجه او جنجال گرفتاریږي.
هغه کورونه چې په جعلي اسنادو ګرویږي ممکن د کور د خاوند او د هغه چا ترمنځ چې کور ګرویوي د شخړو سبب شي. په دې هکله د کابل اوسیدونکی سلطان وایي
کور یې مانه وخت څه بیرته خپل کور یې پیسې مې نه راکړي. ځانم ته زه څه وکړم؟ نو ما به صبر خدای ته کړم چې زه ته خدای په رحمت کې ما پیسې بیرته راکړي. او که خدای ظالم کړی نه باقی غریب بیچاره اردن شهید به نیوازې ظالمي وي واقع چې خدای ظالم کړی هغه د خپل ظالمي نه کار اخلي. پیسې د ځان وخیري ته حلال پیسې پیدا کړي چې سبا جیبشن تو پر ماموټاونی کړی سر نوچیان نزش کړی.
ځینو د معاملاتو راهنماو هم د کورونو د ګراو په برخه کې ډېرې ستونزې رامنځته کړي. په دې اړه بارکزای وروسته غږیږي. خو اوس هغه د یو ښوونکي کیسه کوي چې د ټول ژوند د خوارۍ پیسې د کور د ګراوي له امله له لاسه ورکړي.
دلته یو معلم پرون راغلی، هغه خوارکۍ وایي ما 30 کاله معلمي وکړل، خپل تقاعد ما واخیستل $10,000، ما کور نه درلود، د دې دپاره چې دغه زما د کور کرایه لاسته راسي دغه پیسې ما وایي دغه ته ورکوي، دغه کور یې ما ته په ګرو راکوي. اوس چې زه ګورم چې دا 70-80 کسه دا کور ګرو کړی دی، خپل همدی ورک دی، زما پیسې ولاړې وسوځېدې، او زه یو غریب سړی یم، زه حیران یم چې اوس دغه د کور کرا زه د کوم ځای پیدا کوم. یو سپین ږیری عاجز سړی او ډېر شاعر ادیب او 30 کاله دا د افغانستان دا د وطن اولاد ته درس ورکړی و او خواري ایستلی و، د دې شاګردان خپل هغه اخري تقاوت محصول همدغسې غلو په لاسې ورکې دغه د لاسه ولاړې.
دا چې د دې ښوونکي پیسې چا او څه ډول ورنه اخیستي، بارکزای وایي چې د رهنما خاوند په ډېر چل او فریب د ډیرو نورو داسې کسانو پیسې د یو کور د ګراو په بدل کې اخیستي دي.
اکثره رهنماګان خیانتونه کړي دي، په جالکاریو کې لاس لري. دا په تور د مثال زه تاسو یو نمونه وایم چې یو رهنما په نام د رهنمای تخارستان موقعیت په خیرخانه کې دی چې دا کسان ار درې سره دوی شریکانو د دې رهنما تقریبا یو کور یو اویا ځای ته په یو اویا کسو دپاره دا په بی جایزی ورته ورکړی دی او پیسې اخیستې ده د خلکو سره. کور یو کور دی، په لکو پیسې لکو ډالر، او خپل هم دوی ورک دی، تشدیدلی دی. دا باید چې وزارت محترم عدلیت د دوی مخنیوی وکړي، یا داسې کړي چې دا ګرسره مکمل دا رهنماګانې لغوه کړي. یو بل اداره چې هغه د اعتماد وړ وي او صادق خلک وي چې د خلکو معاملې خراب نه کړي، یو بل اداره په تشکیل کې خپل د وزارت راولي، دا زه بهتره لازم بولم.
اوس په کابل کې د یوې رهنما له خاوند نه اورو چې هغوی خپل کارونه څه ډول او د چا په مشوره مخکې بیایي. شاه محمد حمیدی وایي
رهنمای معاملات د قوانین د وزارت عدلیه سره سم کار کوي. موږ رهنما هم داسې لار لري چې وزارت عدلیه ته، وزارت مالیه ته دغه مالیه ورکوي. په هر معاملې کې چې کوي دولت مالیه سپاري، په دې خاطر چې دولت د رهنماګانو څخه حمایت کوي.
کله چې خلک د کور د ګراوي په برخه کې ستونزو سره مخ کېږي، دولت څه مرسته ورسره کوي؟ بارکزای وایي
دا په هغه وخت حکومت او قضا دغه سړي نه دفاع کوي، د کور خاوند یا د پیسو خاوند چې دا په وثیقه شرعي وثیقه ورکي ورته به اجازه دپاره ستره محکمې ته مراجعه وکړي، وثایقو ادارې ته دا په وثیقه کې داخل سو هغه پیسې او هغه کور حدود دا کور قواله هغه اسناد مکمل. نو بالاخره که د دغه دواړو متعاقدینو چې بایی دی و مشتری دی دا که اختلاف پیدا کیږي، نو حکومت دغه د حقوق نه دفاع کوي.
خو ډیر کسان وایي چې که دوی په رسمي توګه د کور د ګراوي معاملې مخکې بوزي، نو په بدل کې دولت ډېرې پیسې ورنه اخلي. بارکزای وایي چې دا دومره پیسې نه دي چې خلک یې د تحویلولو وس ونه لري.
ډېرې پیسې خو نشته، دا 0.5% تقریبا وسنجو چې 15,000 افغانۍ معامله 0.5% دی. دا 0.5% څوک کېږي؟ دا ډېر لږ شی دی، او تر هغه نه چې ډېرو 1% نو دا ډېر ناچیز شی دی. نو په دې کې سړی هغه پیسې او هغه کور محفوظ دی، مسؤون دی، بیا دی دعوا نسی کولی چې دا کور ما رانیولی دی یا دا کور پر ما خرڅه کړی دی، دا پیسې ما ورته ورکړی دی. ولې هلته اسناد معلوم دی چې بی جایزی لفظ ورته لیکل سوی دی، په وثیقه کې لیکل کیږي
به جایزی.
در عدالت ستنی در حقوقی او قانونی خدمتونو در شرکت مرستیال او مدافع وکیل سبقت الله تمیم بیال بلیستونزی نیدونه کوی چی پر رسمی دارو که خلق ارسرم مخدی.
زموی ادارت پا وقت و زمان بانده چورت مین شوایدی کار نخلصوی، ستونزی جادوی، بیا هم ورد اشاره کولشو چه اداری فساد، چه شتون ولری، در اغو به اساس بانده خلق نگواری و یا حتی دولت سرای فاصله دیره در نگواری ات معامله دولتی نگانه وکری. چه هم ده هم یو لوی عامل ده دیده پاره دهی چه دوی که آینده ده پاره دوی ده خپل منسکی ستونزی ایجادیگی ده که خپل منسکی معامله کهی رسمی که یه نه اساس نلری اروانده اداره که علتی ها فقط هم ده دهی چه علت یو پروسیجری طولانی بی او پا بلا بلا اول زوریگی
ده خلکو پا بینا پا دولتی داره که پرسمی توگه او ده رهنمال لاره ده کورگره اول خلکو تلنجی پیخوی اوس نوچه باید بشی چه ده آمو و گرو ده کور ده گره اول ستونزی حل شی بیا هم مدافع وکیل سبقت الله تمیم بوایی
هر څنګه چې دیم دغه د مو هوا دیم دغه د مو ادارې دی هر څنګه کې کا وخت کم نیسی او که ډیر وخت نیسی دوی باید خپل معامله اړوند ادارات د خونه وکړي چې هغه دولتي ادارې دی فرضاً په ګروي کې اوس دوی کول شي دا ګروي باید ثبت شي دوی ارتیا لري او باید د مربوطه محکمه نه تای مراحل کې ولته ثبت کړي ترڅو په آینده کې پروتونکي کې دوی تسنوزي ایجاد نشي
یو بل ستونزه چې ځینې کسان ورنه شکایت کوي دا ده چې د ګروي کورنو د قرارداد موده لګوي د شمالي اوسیدونکو کې ګل علي وایي
کوم کور کې زه اوسېدلم د کور کې د تی تقریبا یو کال زیات کم د وخت مستیر کور می جوړ کړ ته بیا دا څښتنې را پاتې د بل چاته ګروک بل چاته ګروک زه تی هغه سره بیا دې وخت کلم ترې نه د کور نه
د بل چا په کور کې اوسېدل او له کور نه بل کور ته کډه کول هغه خبرې دي چې خلک لګانو ستونزې سره مخ کوي ډاکټر اسمت الله وایي چې د بیکوري له عمله ډیر زوریدلې دي
بل کور ته چتلم هغه به موران کو روغان کو بیا بل غس وخت پرش بل کور ته پتلم یو به اقرار باندې قبل یو مثلا ګری وخت پر اورته ویل به ځم زه داسې فکر کوم چې یو نفر که دریو دفعه کوچ کشی کی په دې مونږ چې د دې کور چوش د دې کور وسه انوري موتیږي یخچال موتیږي تلویزیون موتیږي ظروف موتیږي نو دا کول په هم مشکل ده
اسمت الله ده هم وایي چې د کور د ګراولو د قرارداد موده د کور په خاوان او هغه چا پورې اړه لري چې کور ګرووي که دوړه خوای وغوړي نو تر ډیره وخت هم کور ګرویدلی شي په دې کې دولت یا راهنما څه نشي کوي
دا نو موافقت جانبین ده اوس خلک دې پنځه کاله ګروي څلور کاله ګروي کال په کال تمدیدی چې فرض مثلا دوزه ضرورت لرم یو کور ګرو نیسم یو کال به د ما کور جوړیږي زه باید لکه کور د ګروي وزم خپل کور ته لاړ شم یا مثلا یو نفر مشکل لري و دی یو کال لپاره څه پیسو ته ضرورت لرم خپل کور ګروي پس لکه چې ضرورت رفع شي دغه سړي پیسې ورکړي تمدید او قرارداد موافقت جانبین ده هم په مجموع کې مشکل خودم
دوستانو تاسو د ازادي رادیو